سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د اوقه په کار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاوي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو لا زیان لا زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي دي چې د خنډونو کچه سکال د تیر پرتله 1 سلنه زیاته وه. په راپور کې راغلی دی چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 9 نوي موارد ثبت کړي دي. د اداروي د بشري مرستو رسونکو ټولنه په روان کال کې د مرستو 459 پروګرامونه د همدې خنډونو له امله ځنډولې دي چې دا د تیر کال پرتله 8 سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیډ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولي وو. د دې راپور په اړه د طالبان حکومت روسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ناتو عمومي منشي ینس سلټنبرګ وایي د تمه لري چې متحده ایالاتونه به د جمهوری پالو له مخالفت سره سره له خپلې خاورې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره په مبارزه کې له اوکراین څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. ځینو جمهوری پالو وکیلانو له اوکراین سره د واشنگټن د مرستو په اړه شک څرګند کړی دی. سلټنبرګ نن د ناتو د 1 جوړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې پر اوکراین د یرغل له پایله متحده هیوادونو له اوکراین سره بې دریغه پوځي مرستې وکړې او د همدې مرستو په مټ د هیواد کولای شول چې روسي ځواکونو ته درنه زیانونه واړوي، نو ځکه د پوینا د مرستې باید دوام وکړي. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت له کانګرس څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې غوښتنه وکړه چې د اوکراین لپاره د 3.5 میلیارده او د اسرائیلو لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو مرستې تر هم پکې وه، خو دا غوښتنه په کانګرس کې تر اوسه بلاک شوې ده. سټولټنبرګ په دې اړه چې آیا په واشنگټن کې له روانو مخالفتونو سره سره به له اوکراین سره د امریکا ملاتړ دوام وکړي که نه ډاډ څرګند کړی او ویل د امریکا مرستې به چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالر اوخته دي دوام وکړي. د اروپای ټولنې سترې محکمې حکم کړی دی چې د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې د عامه خدمتونو د ادارو مسؤلان کولای شي خپل کارکوونکي د مذهبي علایمو د لرونکو جامو مثلا د پړونو لاغوستو څخه منع کړي. دا په هغه لنجمنه مسله کې چې له کلونو راهیسې اروپایي ټولنې په خپلو کې سره ویشلې ده وروستۍ پرېکړه ده. دا قضیه د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې ته وروسته له هغې راوړل شوه چې د بلجیم د ختیځ ښار انس د ښاروالي یوې کارکوونکي ته وویل شول چې دا چې د کار پر محل د پړونو د اغوستو اجازه نه لري. له دې وروسته د دې ښار ښاروالۍ ادارې د یو استخدام مقررات بدل کړل او داسې کارکوونکي چې هغوی مذهبي ایډیالوژیک علایم لري د دغې ډول جامو له اخیستلو څخه منع کوي. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښځینه خپل کړی دي. اوټ لوک انډیا راپور کوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غورو الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همداراز په 54 یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوبو د لسو غورو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دی. په توپهنه یا بیټینګ کې په لسو غورو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. که په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم زدران ښه وسلیت او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسیز مخ کله ازادې رادیو ورې د ازادې رادیو نشراتو سلیج ساته دوام لري. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې به راسره واورې چې د هرات امنیتي کانفرنس چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې جوړ شوی و نن یې دویمه ورځ وه. دا چې په دغې غونډو کې د څه په اړه باندې خبرې شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه دا به هم راسره واورې چې یونیسف ویلي دي د ماشومانو خوارځواکي افغانستان کې ډېره شوې ده.
د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېر قیمته دي. د خپل شیدې وی وچ دي ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکي له لاسه مې شیدې وچ سوي دي.
وړاندې بعد هغه مایندو شکایتونه هم در سره شریک کړو چې دوی کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو. د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه به هم واورو.
د وشکالی کچل وړه سوي ده او بوټی ټلاند تللی دي دلته د خلکو غ په استلال لګښت یا غ اسراف په تر اندازې زیات ده
د چې وب څنګه وکړول شي او د وشکالی مخه څنګه نیول کیږي وړاندې درته راپور کوایو هم ترنګه کوخ پات شو ساس پیغامونه هم راخلو نړیوال مسایل ته هم تم کیګو ملتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستری مشه د هرات امنیتی کانفرنس په دوی مورس هم په بیلا بیل غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه وشو تر څنګه ویناوالو په افغانستان کې د مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ تفصیل امید سهر ملاورو
پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواخ بولی او وای پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې هغه چې نن یې د هرات په امنیتی کانفرنس کې خبرې کولې وویل د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 100 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی فقر او بیکاری اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي او تر څنګ یې په قانون هم چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې په تعامل باور نه لري سوله نه غواړي او وایي خلک باید له دوی سره بیعت وکړي
په تیر کې په ځلونو په دې اړه د خبرو غوښتنه شوې خو تاسې په تیرو 25 کلونو کې یو ځل وښیاست چې طالبانو د افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات جوړ کړي وي زه باور لرم چې طالبان په ځانګړي ډول اوسنیو شرایطو کې ځانونه اتلان بولي او فکر کوي چې درې قارو اروپا امریکا او استرالیا ته ماتې ورکړې د ځان پر وړاندې سیال نه ویني دوی وایي خلک باید راشي له موږ سره بیعت وکړي چې ژوند دي پاتې شي
د پخوانی جهادي قومندان همدا ډول ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ صبر هم پای ته رسیدلې او د سیمې هیوادونه هم باید هغه غواخونو ته متوجي اوسي چې د طالبانو له خوا ورسره مخامخ دي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خو دلته مګر وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او هر ډول اختلاف باید د خبرو لالارې پای ته ورسی خو د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرسیال شاه محمود میاخیل بیا وایي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره چې اوس غوړه کړي په افغانستان کې وی بل جګړې ته لار پرانیسي هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي هم نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراطګرایي لا زیاتوي
د سیمې او نړۍ د تعامل پالیسي د دې لامل کېږي چې په سیمه کې افراطګرۍ لا وهڅيږي او پیاوړي شي ځکه طالبان نه د دې اراده لري او نه د دې وړتیا لري چې د سیمې له ټولو افراطي ډلو سره جګړه وکړي نه د ای ټی آی ایم د حزب تحریر نه هم د آی ایم ای نه د داعش او نه هم د القاعده او نور مخه نیولای شي
خو د طالبانو د حکومت وانځي به الله مجاهد بیا په ځلونو ازادي رادیو سره خبرو کې دا کړي چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته او تر څنګه د افغانستان له خاورې بل هیڅ هیواد ته ګواښ هم متوجه نه دی د هرات په امنیتی کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری بیا له طالبانو سره په مبارزې ټینګار وکړ او ویل دوی به پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې 13 ورځې پیل شوې او نن پای ته ورسید په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په سمون اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقوقو او یو شمېر نور موضوعاتو بحثونه وشول د دې کانفرنس یو جوړونکي داوود مرادیان د هرات امنیتی کانفرنس دی ولسمه ناستې په پای کې وویل په دې غونډه کې د 25 هیوادونو دولتي او غیر دولتي بنسټونو او ادارو د اساسو په ګډون د افغانستان یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ګډون کړي او د افغانستان د راتلونکي مسیر په اړه بیا لا بیا بحثونه وکړل
مننه چې ازادي رادیو واوري
تاسو مخکې لا ساتي رادیو ورې ساتي رادیو اوس په افغانستان کې څلې رښتا نشرات لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وايي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 138,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اختشي او تشخیص شوی خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې ده یونیسف په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارز واقعي 9% او د درملنې په پروګرام کې د منل شوو کسانو شمیر 18% کم و تفصیل په دې راپور کې ورو
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 138,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارزواکۍ اخته شوي یونیسف د نومبر په 20مه په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي د ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي له ډلې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې شدید خوارځواکي 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نشي برابرولی. د کابل اوسیدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، ته شیدې ورکړم. د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې سوې دي. خپلې شیدې نسته، نو د بازار شیدو ته مې ته وستوان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې و غره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورستې سوي دي. بیرته ماکسونو شان ورسته هغه ول دا د کمزوري دا سوي ده برو پړسېدل پروم دلته پسره وستله بستر مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو له امله خبرداری ورکړی وو. له دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ له اضطراري حالته ډېره شوې او د لا ډېرېدو ویره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي چې په خبره یې اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملې دي او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
د روسیې د پانتونونو تحصیلي بورسیو ته یو شمیر بریالي شوي افغان محصلان دا کوي چې د طالبانو حکومت دې پانتونونو ته د دوی د ورتګ مخنیولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي دا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخنیولې ده. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویزې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلې دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سفارت موږ ته ویزه صادر کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړ زده کړو وزارت وغوښتل. وی ویل چې موږ به پر محصلینو وویشو، خو دوی له دوو میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړل. وی ویل پاسپورټونه یې تر امر ثانی سوچې تاسو ټول د روسیې له پوهنتونونو منفک شئ تاسو ته سپارو. دوی دلیل دا و چې تاسې یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شئ خو هلته به کمونیست او کافر شئ.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې ثنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. ثنا ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ. کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ یې لامل وپوښتل، هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شئ، هلته کافر دي. کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد ټکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې اداو په اړه چې د روسیې بورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخه نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د دې مخکې هم د شرعي محرم د نه درلودو له امله دوبۍ ته د نجونو محصلانو د یوې ډلې د تګ مخه نیولې وه، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې وې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې او یو شمېر نارینه محصلانو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپلې زده کړې پرېښې دي. د نړۍ یو شمېر هېوادونه او پوهنتونونه هر کال د ځوانانو لپاره محدود سکالرشپونه اعلانوي، خو ظاهرا سږ کال دا ډول فرصت له ځینو ځوانو افغانانو څخه اخیستل شوی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي سږ کال د بشري مرستو د رسول په برخه کې ننګونې 20% زیات شوې. تفصیل په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر لګڼو ننګونو سره مخ شوی. او چا په غو راپور کې چې د نومبر په 20 په خپل ویپانه کې خبر کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 20% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلی دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 40% په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا اداري او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لوی ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یو لوی ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوې چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخله اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاص او چارواکو د لاسوهنې ادارت کړې وه. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 459 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 85% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 9 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلې دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توزیع کوونکو او همکارو موسسو 25 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آیزایټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه د مرستندوی موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان دا کوي چې که څه هم نمونه یې د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یو اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې، یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل، له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه کړم.
د غور ولایت اوسیدونکو محمد کڅ هم وای چې مخکې د مرستو په بهیر کې رونټیانه و، ترڅنګ یو ست دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږي کولی داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډیر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان خبریالانو ولکدو وروسته یو شمېر خبریالانو په جلا وطن کې د افغان خبریالانو فدراسیون له پاکستان د افغان خبریالانو د نیولو او پرشړلو دوام باندې اندېښنه ښودلې. تفصیل په دې راپور کې ورو.
درخواست ویزه را ما برشان دادم، قبول نکردن، گفتن خانواده شما باید با ما به اداره بیاید.
افغان خبریال محمد جان تمکین د سه شنبه په سهار له خپلې کورنۍ سره په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو له خوا ونیول شو. خاغلی تمکین ازادي راډیو ته وویل له ډیرو هلو ځلو وروسته بالاخره د پولیسو له منګولو آزاد شو، خو اوس نظر بندی او له کوره د وتلو حق نه لري.
ما بازداشت شدم، مرا بردن
از زونی ولشم دوی پلازی بیرون یورم. موږ د پولیسو لخوا تر نیم ساعت زیات بندیانو. موږ دوه خبر وروسته واځي په دی وته وانید چې ما نظر بند کړی. موږ خپل محدودیتونه لرو، شرط دا و چې موږ باید دراتونکو سلیر ساتونو لپاره لکوره ونه وځو.
خپل پلازا شور بخریم.
محمد جان وای چې خپل پاسپورت د ملګرو ملتونو له دفتره د اعتبار وړ ویزه او اسناد لري، خو د خپل کورنۍ د غړو لپاره د ویزو غوښتنه کړي چې په څو ورځو کې به یې ترلاسه کړي. هغه ادعا کوي چې پولیسو یې د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید سند نه دی منلی او ټینګار کوي که تر سبا پورې د کورنۍ د غړو ویزې چمتو نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه افغان خبریال د نیولو موضوع په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا هم تایید شوی او ویلي دي چې نوموړی د دغه فدراسیون د مشرتابه له غړو او په پاکستان کې د افغان خبریالانو له ډلې څخه دی. دغه فدراسیون ویان حشمت وجدانی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو نیول او افغانستان ته د هغوی استول یوه جدي او د اندېښنې وړ مسله ده.
که چیرې دغه سې خبریالان ونیول سي، یو خوانه دوی بیرته افغانستان ته ولېږل سي، نو دوی کاري بکګراوند پر اساس د دوی ژوند په خطر کې ده، او بل خواته د کوم دوسیې چې دوی په پاکستان کې لري چې دوی امن هیوادو ته انتقال سي، نو دغه پروسه به هم وځنډېږي یا هم د منځه ولاړ سي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ټولو نړیوالو بنسټونو چې د خبریالانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له ادارې یو انیسیار څخه غواړي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښی وي، دوی د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې په کراچۍ او اسلام آباد کې دوو خبریالانو ایمل حبیبي او نجیب الزمان ازادي راډیو ته وویل
ګورو چې د ضرب الاجل له تعین وروسته ټول افغانان سره بد سلوک کېږي، خو په خواشینۍ سره وایم چې خبریالان له داسې یو برخورد سره یا د یو زشت برخورد سره دوی مخامخ دي. واقعا چې د ټول خبریالان البته اندېښمن کړي دي،
ځکه چې موږ د پولیس لخوا ځورول کیږو او په هر بهانه چې هغوی ژورنالیستان نیسي او یا یې ډیپورټوي یا زندان ته اچوي او یا هم هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخلي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان خبریالان په پاکستان کې د خپلو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي. تر دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هېواد د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. د 2018 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان چې ډېری یې خبریالان هم وو له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ولاړل. خو په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران په ګډون له یو شمېر هېوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو د لړۍ په دوام کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې، یوازې د دوشنبې په ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو 2403 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یونیسیار په ګډون د بېلابېلو مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 3000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې د ولایت اوسیدونکي له وچکالۍ شکایت لري.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلی میراجان د خپل کښت وبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. دا میراجان په باور کې په غزنی کې د ورښتونو وبو مهار نسی، دغه ولایت په دغه وبو د کمښت له سخت ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دي چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویر لري، بلکې د غزنی ګڼ وسیدونکو وایي ک وبو مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړول سوالي یو ځوان انارګل ازادۍ رادیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې وبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوي او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډیرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوي او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدید وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده او بوټی ټلاندې تللې دي. دلته د خلکو په استلال لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبو د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
دا غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالداري بوخت چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو څلرویشت واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي حیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکي کیم دي زمیل راتګ نه مخکې په هر ولسوالی کې یو چک بند چک دیم، او پراتلونکي کې د نورم دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیر متوجه دي.
دا اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټیږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبو راباسي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم. دلته په دې بټۍ کې دغه زمونږ کم افغانان رونه چې دي زمونږ په خپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغوی ډېر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي، او دلته پرې لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکهدارانو. بیچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وتی. نو دا اوس تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده د دوی دغه مشکل خلک کې دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي، او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه اواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنا چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومتولي لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره اوسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیم هم پسله سلامه. زموږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیس اخلي، څوک 400 پیس اخلي، چې 500 نه زیات نه، دلته خو ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. وسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 شل 22 11 څلورويشت دوه سوه یو
به منی مایکی در تا د تان دی څنګه پروګرام لرو خطر هغه